السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د چنګاښ یا سرطان اتلسمه او د جولای میاشتې اتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت یادایش خراسان څنګ د یو مهم قومندان د وژلو ادعا کړې ده. المرصاد په نوم د طالبانو اړوند یوې ورځپاڼې او څو نورو د طالبانو اړوندو شبکو د جولای په 1 راپور ورکړی چې ذاکر الله چې په ابو شیر هم مشهور و د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. ویل شوي چې دای د ننګرهار په اچین سرحدي ولسوالۍ کې د داعش نظامی قومندان و. دا ادعا خپلواکو سرچینو لا تایید کړې نه ده. وروسته له هغه چې طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، داعش د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د څو وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې زیاتره مذهبي اقلیتونه او یو شمیر طالب چارواکي په نښه شوي او وژل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی او منتقد شاعر ګیلمن وزیر د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ځینو کسانو په برید کې ټپي شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ویلي چې ګیلمن د اسلام آباد په ډي سکتور سیمه کې د چړې په ګزارونو سخت ټپي او روغتون ته وړل شوی دی. لا رسمن چارواکو د ګیلمن وزیر د ټپي کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو له هغې ډلې سهیل نورخان په خپله اکس پاڼه تور لګولی چې پر ګیلمن او زکیم خان باندې د آزاد خان انور په نوم د تحریک انصاف ګوندې وغړي او د هغه کسانو برید کړی دی. ګیلمن وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنسټګر منظور احمد پښتین له نږدې ملګرو څخه دی، څو میاشتې د پاکستان امنیتي ادارې بندي کړی وو او د راپورونو له مخې شکنجه شوی هم وو. د فرانسې د عمومي ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د کین اړخو ائتلاف په غیر متوقع ډول له نورو څخه مخکې دی. په دې توګه د ښي اړخې افراطي ګوند مشره مارین لوپین د کین اړخې ائتلاف څخه وروسته پاته ده. اوس که دا نتیجه وروستۍ شي، دا به د فرانسې پارلمان په دریو لویو ډلو وویشي چې مختلف نظریات به تعقیبوي. تر پرون ماښام یعنې د جولای تر 8 پورې تمه کېده چې کین اړخې ائتلاف به د 1225 ترمنځ څوکۍ وګټي. تمه کېږي چې د ولسمشر ایمانویل مکرون په مشرۍ مرکزي ائتلاف به 1300 څوکۍ وګټي. د هی اړخ غون مشره مارین لوپین چې تمه کېده د سک کال ټاکنې به وګټي په دریم ځای کې راغلی ده. او ټاکل شوی د اروپا د ملتونو د جام نیمه پایلو به سبا د جولای په 9 پایل شي. په لومړۍ لوبه کې به اسپانیا له فرانسې سره مخ شي. د دې لوبې ګټون کوي به وروستي پړاو یا فاینل ته لار ومومي. اسپانیا د جرمنی په وړاندې په بریا سره نیمه پایلو به تلار پیدا کړي او فرانسې هم پرتګال ته په ماته ورکړې ده. انګلستان به په دوهمه نیمه پایلو به کې بل ورځ له هالند سره لوبه کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې اوریدلې او له پاکستانی چارواکو سره یې د حلولو ژمنه کړې.
زمنګ د ماجر ستونزې ټولې واورېدې او د حل ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کېنم او په دې مواردو به سره بحث کوم.
په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د نجونو او هلکانو د یو ښوونځي سیستم ستایلی، د کار له زده کړو د محرومو نجونو برګون پارولی.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي دوی ته د هم لکه د نورو زونونو په څیر هوایي ډګر فعال شي.
ختیځو څلور ولایتونو خلک هوایي ډګر د نشتون له امله چې ډېر زون کې نشته دی، ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي.
او ټاکل شوی د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر د غزې د اوربند هڅو په ترڅ کې مصر ته سفر وکړ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپو ګراندی په پاکستان کې د یو هلته یو شمیر افغان کډوالو سره لیدلی دي. په پېښور کې د افغان کډوالو عالی شورا ویلي چې له ښاغلي ګراندی سره یې د کډوالو د کارتونو د تمدید، نویو راغلیو کډوالو او د تعلیم په برخه کې د شته ستونزو یادونه کړې. فلیپو ګراندی داسې وخت پاکستان ته درې ورځنی سفر کړی چې دغه هیواد په وروستیو څو ورځو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې. صفی الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د ښځو په ګډون د افغان کډوالو له استازو سره په لیدنه کې د هغوی اندېښنې اورېدلې او د ملګرو ملتونو د ملاتړ ډاډ یې ورکړی دی. دا خبره د یو این ایچ سی آر پاکستان څانګې ویاند قیصر اپریدی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وکړه. ګراندی چې په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون د جولای په اوومه یې په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا له غړو او یو شمېر افغان ښځینه کډوالو او فعالانو سره لیدلې. د افغان کډوالو عالی شورا یو غړي سید اغا چې له نورو افغانانو سره په ګډه له فلیپو ګراندی سره لیدلی وویل،
زمونږ د ماجرو ستونزې ټولې واورېدې او د حزمنې وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کینم او په دې مواردو به سره بحث کوم. چې هغه مواردو د جملې نه یو د کارډونو اکستنشن وو چې دغه کله د اکستنشن کله دوه میاشتې کله شپږ او کله اتې، نو د دې غوښتنه یې تنه وکړه چې دغه موږ ته کارډونه اکستنشن کیږي په دې کې وخت ډیر راکړي. نو د تعلیم په بس کې وو همدغه چې نوي
د پاکستان پخوانی لنډمالی حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بیا اسناد بهرانیانو ته چې غوڅ اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پای پورې له هېواده د وتلو غږ وکړ او د نومبر له لومړۍ څخه یې د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړ چې لا هم روان دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې تر دې دمه شپږ لکه او څلوېښت زره افغانان له خپلې خاورې ایستلي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ګڼ زیانګالي افغانان چې نړیوال محافظت ته اړتیا لري افغانستان ته د استول کېدو له ګواښ سره مخ دي. ملګرو ملتونو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دغو افغانانو په وړاندې له نرمښت کار واخلي. د یو این ایچ سی آر د ارقامو له مخې په پاکستان کې څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي. د دې ادارې په وینا شاوخوا 4 لکه افغانان د مهاجرت کارتونه یا پروف آف رجستریشن یا پی او آر کارتونه لري او 10 لکه نور افغانان ثبت نه دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 8.5 لکه نور افغان کډوال هم له پاکستانه د اخراج له خطر سره مخ دي. ډیری د هغه افغانان دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو ګڼ هغه کسان هم ایستلي چې کارتونه او د اوسېدو اسناد لري.
و مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر په یو درې ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی او هلته یې د افغان کډوالو ستونزې اوریدلې او ژمنه کړې چې دغه ستونزې بل پاکستانی چارواکو سره شریکوي او د حل لارې چارې به ورته لټوي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې 4 لکه نابینایان لري او 1.5 میلیونه نور بیا د لیدو ستونزې سره مخامخ دي. د دغه سازمان په خبره د دغو نابینایانو له ډلې 80% به یې د اسانتیاوو د شتون او عملیاتو په صورت کې د لیدو کتو توان بیرته پیدا کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د یکشنبې په ورځ د جولای په 1 په خپل ایکسپرنه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د نابینایانو یا هغو کسانو چې کمزوری لید لري 80% یې د درملنې وړ دي چې بیرته بینا سي. دغه سازمان ویلي چې ډیری نابینایان او د کم لید درلودونکي کسان د مروارید د اوبو له درکه ځولېږي چې د روغتیایي اسانتیاو د شتون په صورت کې به آن په یوې ساده جراحۍ سره درملنه وسی. یو این ایچ سی آر د روغتیا نړیوال سازمان په حواله په خپل راپور کې لیکلي چې د افغانستان د 3.5 میلیونه نفوس له ډلې 400 زره یې نابینا دي او 1.5 میلیونه نورې کمزوری لید لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې په افغانستان کې نابینا خزی لټولنې منځوي او له جسمي او روحي اړخه ځورول کیږي. د غساسمان زیاته کړي چې ډیرای نابینا خزی د خپل ژوند ډیرای برخه تر تړلو دروازو شاته تیروي او خوانځي ته لتاک او د ژوندانه د مهارتونو او کورنۍ جوړولو له فرصتونو بې برخې پات کیږي. له دې سره د نابینایانو له ډلې ملکه چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر منځنیو زده کړو تر بندیزونو مخکې د 12 ټولګي زده کوونکې وه، وایي له زیږېدو راهیسې نابینا ده. دا اوس پر اوبدلو او د انګلیسي ژبې پر زده کولو بوخته ده. ملکې د خپلو ټولنیزو ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
فعلاً خو دغه یو کس کورسه انګلیسي رایګور مې خانم
زه فعلاً په یو کورس کې په وړیا توګه انګلیسي وایم. باور وکړئ هر ورځ چې زم لبیلا بیل ستونزو سره مخ کیږم، لومړی دا چې کله موټر ته پورته کیږم خې خبرې نه اورم، وایي دا چې نیمګړی او ناقصه یې او مایوبې، نو هیڅ لازم نه ده چې دومره ځان په زحمت کړې او چیرې ولاړ شي.
ملکا وایي د سترګو ډاکټرانو ورته ویلي چې د عمر په زیاتېدو به د سترګو لید نور هم کمزورې شي. نو موړې د ځان د نابیناتوب لامل د مور او پلار د خپلوي اړیکې بولی. اته د سکلان جواد نادرپور بل نابینا افغان او د وی ماشومې پلار دی چې دا هم له پیدایښت راهیسې نابینا دی. دا وایي مور یې پر د امیدوارۍ پر مهال د ډاکټر له توصیې پرته کوم ډول درمل خوړلی و چې د همغو درملو د اغیز له امله پر دغه دایمي ستونزې اخته سو. جواد لمرستندوی بنسټونو او سازمانونو غواړي چې هغه نابینایان چې د درملنې امکان وي دوی سره مرسته وکړي.
بهرنۍ مؤسسات او د خصوصي سکتورونه چې د نابینایان په باره کې یو توجه وکړي او هغه نابینایان چې تداوی یو درملنې په کشور کې دننه او په خارج کې امکان لري
له دې وړاندې د سویډن کمیټه په افغانستان کې یو بل نړیوال بنسټ و چې معلولیت لرونکو کسانو او نابینایانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، خو دغې کمیټې څو میاشتې مخکې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځیدو تر پیښې وروسته د طالبانو د حکومت د یو فرمان پر بنسټ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم دې کمیټې ټینګار کوه چې دا یو غیر دولتي او بې پرې سازمان دی، خو بیا یې هم په افغانستان کې فعالیت ودرول. سه تر دې مخکې اکثرو مرستندویه بنسټونو او سازمانونو هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر کار د بندیزونو له امله خپل فعالیتونه کم کړي او یا یې هم ځنډولي دي، چې له امله یې د نابینایانو په ګډون روغتیایي او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان کې لزدکلو یو شمیر به برخنجونې په چین کې د افغانستان د سفیر بلال کریمی د هغې ستاینې په خبرګون کې چې په یاد هیواد کې دنجونه او هلکانو یو ګډ خوندیز سیستم څخه کړی وای، د طالبان حکومت باید پر دوی د زدکلو بندیزونه لری کړي. تفصیل عبد اسبوګمه یاور.
په افغانستان کې لزدکلو پاتې یو شمیر انجونې په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی ورسته او څرګندونو ته په اشاره چې نو موري ویلي هغه په چین کې د هلکانو او انجونو د شپې ورځنی یو غټ ونزي د زدکړو له سیستم څخه متاثر شوی وای. د طالبانو حکومت په افغانستان کې انجونې له زدکړو به برخه کړي، خو په نورو هیوادونو کې د انجونو او هلکانو د زدکړو ستاینه کوي او دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده. د لسم ټولګي یو زدکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل.
نږدې دوې کاله کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او دې ته ډېر کاري محدودیتونه منځته راغلي دي. خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي او هغه د هغوی هغه هیواد راتلونکي ته ډېرې هیله مندونکی بولي. لږ تر لږه دغه اجازه د افغانو خویندو ته ورکړي چې دوی مکتب ته او پوهنتون ته لاړ شي، تر څو لږ تر لږه موږ کولای شو د نورې نړۍ له نجونو سره رقابت وکړو. او که چیرې داسې دوام ولري په خوشحالۍ سره افغانستان به او ټولې مېرمنې به له ټولې نړۍ څخه ډېر زیات وروسته پاتې شي.
یوې بل زده کوونکې لیمې هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
کلسی او مشر استاذ ایتی سوکزی له افغانستان بل هیواد ته او دیغه چې مکتبونه ګوري دیغه شاګردان ګوري او دیغه ته پراتونکو کې دوی هیلی لري سی پراتونکو کې به له دوی نه یو ښه شخصیتونه یو لوړ شخصیتونه جوړیږي. نو زه وایم ولی دوی د خپل وطن دینجونو لپاره د هیلی نه ګوري، ځکه زموږ استعدادونه سدي، یعنی زه باور لرم دا هغه استعدادونه دي چې افغانستان کې هر څه کولای شي، یعنی هر شخصیت تر جوړېدلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه چینایي رسنۍ سی جی ټی این په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی په ګډون د ډیپلوماټانو یو ویډیویي راپور خپور کړی چې د تبت په سویل لویدیځ خپلواکه سیمه کې د شپې ورځنی یو ګډ خوندزي څخه لیدنه کوي. بلال کریمی سی جی ټی ان ته ویلي چې د ښوونځي د سیستماتیک تعلیمي نصاب څخه اغیزمن شوی. نوموړي زیاته کړې چې دا تر ټولو ښه ډول دی چې د لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکې ده. د دې ویډیویي راپور په نورو برخو کې د تبت د دودیزې نڅا په کولو سره له ډیپلوماټانو ښه راغلاست شوی چې دې هم غبرګونونه راپارولي. خو د جالی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکس پاڼې لیکلي چې بلال کریمی هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوې، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن پر خپله اکس پاڼې بیا ځلی خپور کړی. خو د پوهنې فعال فضل هادی وزین ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې طالبان د نورو هیوادونو په څیر د افغان نجونو د زده کړو په اړه هم مثبت نظر ولري.
د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل یوه نه جبران کېدونکې کړنه ده. هیله ده چې د اسلامي امارت مسؤلین لکه څنګه چې د نورو هیوادونو د نجونو د ښوونې او روزنې له سیستم څخه اغیزمن کېږي، دغه شان باید د افغان نجونو د زده کړو اړوند مثبت نظر ولري. په لومړي سر کې باید د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د یو صندوق زده کړې انتظار نه کوي. د راپور له مخې چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې خپور شوی، په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنې 2.5 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابر نجونې له زده کړو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو. اوس هم ورځو منځني ختیځ ته، تمه ده چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر روانونه په غزه کې د اوربند ټکښ په هدف د خبرو لپاره مصر ته سفر وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزې جګړه لسمی میاشتې ته داخله شوه او له دې سره مهاله اوربند ته د رسیدو هڅې دوام لري. د مصر د قاهرې تلویزیون د جولای په 1 راپور ورکړ چې د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز روانه اونۍ قاهرې ته سفر کوي او په غزه کې د اوربند او د حماس لخوا د یرغمل شوو د خلاصون په اړه خبرې کوي. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم واخیستل شي تایید کړه چې ښاغلی برنز به له مصر وروسته قطر ته لاړ شي. په وروستیو میاشتو کې امریکا، مصر او قطر په غزه کې د اوربند او د حماس لخوا د یرغمل شوو بندیانو د خلاصون لپاره په ګډه کار کوي. په همدې حال کې حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي، ویلي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوربند په برخه کې د اسرایلو ځواب ته انتظار باسي. حماس دا هم ویلي چې د اوربند د یرغمل شوو د خلاصون او د فلسطیني بندیانو د تبادلې په هدف د خبرو د پیلولو لپاره د امریکا وړاندیز منلی دی. په همدې حال کې د یکشمې پورز د اسرایلو په بیلابیلو برخو کې پراخ لارون نو شول. مظاهره چانو د اسرایلو پر حکومت غږ وکړ چې له حماس سره د په غزه کې د پاتې یرغمل شوو بندیانو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. لارون کوونکو سړکونه بند کړل او د وزیرانو د کورونو او استوګنځایونو مخې ته د اسرایلو پر حکومت د فشار راوړلو هڅه وکړه. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس جنگیالیو پر اسرایلو برید وکړ چې شاوخوا 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 2500 یرغمل کړل. د تیر نومبر په میاشت کې د حماس لخوا د اوربند په ترڅ کې تر سلو زیات یرغمل شوي کسان خوشې شول. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت وایي په 9 میاشتنۍ جګړه کې تر 8000 ډیر کسان وژل شوي او سلګونه زره نور بې ځایه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غرض به وری چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د هوایی ډګر د فعالول غوښتنه کوي. خو اوس راځو دې ته چې د محرم میاشتې په پایل سره د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د طالبانو له حکومت څخه د دې میاشتې په مراسمو کې د امنیت د تامین غوښتنه کړي. دغو علماو له شیعه مذهبو هم غوښتي چې نظم مراعات کړي. تفصیل له سناکا کړه.
د محرم میاشتې له پیل سره سم د افغانستان د شیا علمانو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومته غوښتي چې په دې میاشت کې دې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د دغې شورا پر فیسبوک پاڼه خپره شوې، له تنظیمونکو او حسینیو غوښتل شوي چې د نظم او امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي او شکمنو مواردو ته دې پام وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د سږ کال د محرم مراسمو د ترسره کولو د محدودیت په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا غړي شیخ جواد صالحي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو دوی ته ویلي چې دغه مراسم په جوماتونو او حسینیو کې ترسره شي او د ډله ییزو ګرځېدو راګرځېدو څخه دې ډډه وشي. هغه وویل
طبعاً بعلت مشکلات امنیتی مسئولین
د امنیتی ستونزو له امله غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مراسم په جوماتونو او تکیهخانو کې ترسره شي او د ترافیکي او امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره دی د ماتم کوونکو ډلو او پلاو تګ راتګ څخه ډډه وشي،
تردد هیئتها جلوګیری بشه.
یو شمیر ښاریان هم په خپلو سیمو کې د یادو مراسمو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د کابل ښار د لویدیځ اوسیدونکي هما ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دا مراسم پیکه ښکاري او په دې سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
خیلی کمرنگ شدن مردم جرعتی
مراسم پیکه کاری او خلق د سقاخانو او نظرونو د جوړولو جرعت نلری. سڑکونه باید په تورو ټوټو ونه پوکل سی او نوحی باید په واټونو ونه غگول سی ځکه چې خلقو ته د مزاحمت لامل کی گی
مزاحمت به مردم میشه اینا را منع کرده.
د هرات ولایت دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
امسال در هرات آمادگی ها گرفت.
په هرات که سک کال چمتواله نیول شوی، خود تیر کال ده محدودیتونو لعمله سک کال هم ده نظری کمپونو او تور بیرغونو شمیر دومره زیات نه دی. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مراسم په سوله او امنیت کې ترسره شي او موږ ته اجازه راکړل شي چې دا مراسم د تل په څیر ولمنځو.
ما تا مراسم خودم مثل سالهای قبل زرداشت کنیم.
امسال یک سلسله محدودیت ها وضع شد از سوی امارات اسلامی.
سکل د اسلامی امارات او د شیا لمان شورا لخوا ډیر محدودیتونه شته. خلک دا حق نه لري چې په واټونو مراسم ولمانځي. ټول مراسم باید په تکیهخانو او جوماتونو کې ترسره شي.
مراسمای خود را در مساجد و تکیهخانه ها برگزار کنند.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د محرم مراسم د نظر ورکولو، د کمپونو په جوړولو، د موټریزو کاروانونو په جوړولو او ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو او د ویر کوونکو ډلو د ماتمي ترانو په ویلو، د کورونو او جوماتونو په بامونو او د سړکونو پر غاړو د بیرغونو په پورته کولو سره لمانځل کېدل. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سږ کال د محرم د مراسمو د ترسره کولو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تېر کال د طالبان حکومت په دې میاشت کې د مذهبي مراسمو په ترسره کولو محدودیتونه لګولي وه. په دې محدودیتونو کې د بیرغونو لګول، په واټونو د ویر کوونکو ډلو ګرځېدل راګرځېدل، له جوماتونو سره د وړو تکیهخانو یو ځای کېدل او د نظر ورکولو کمپونو جوړول شامل وه. تېر کال د شیعه عالمانو شورا د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ او افغانستان مسلمانان په ځانګړې توګه شیعهګان د محرم د میاشتې لومړۍ لسیزه د عاشورا په مناسبت چې د اسلام پیغمبر د المسیح امام حسین د شهادت ورځ ده د ویر نظر او خیرات مراسمو په ترسره کولو لمانځي، خو دغه مراسم تل په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو او بریدونو سره مخ شوي دي. د طالبانو له بیا ځلۍ واکمنېدو وروسته د شیعهګانو پر جوماتونو او د هغوی د راټولېدو پر ځایونو څو بریدونه وشول چې د اسلامي دولت یعنې داعش د خراسان څنګ کې مسؤلیت پر غاړه اخیستی وه. په دې جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د شیعهګانو د راټولېدو ځایونه د ځانمرګو بریدونو او چاودنو هدف ګرځېدلي چې هغه مهال یې هم په ډېریو مواردو کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش مسؤلیت منلی وه.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو، اوس هم د دغه خبری مجلې روسي راپور اخلو. د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې پښته هوایی ډګر کې دوی کابل ته ځي او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته الوتنې کوي. دوی وایي چې په همدې ننګرهار کې شته هوایی ډګر دی ورته فعال شي.
د افغانستان په ختیځ کې د څلور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې پښت هوایي ډګر کې دوی په ډیرو ستونزو ځانونه کابل ته رسوي او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته د الوتکو سفرونه کوي. د دوی په وینا چې ډیری وختونه د ماهیپر په کګلیچونو کې د موټرو د زیاتوالي یا هم د غر خویدنې له امله لاره بندوي چې په خپل ټاکلي وخت الوتکې ته نشي رسېدلې. د ننګرهار اوسیدونکي حبیب الله ازادي راډیو ته وویل تیر کال ۳۸ د تګ او بیرته راتګ پر مهال د کابل جلال آباد د لارې بندېدو په وجه ګڼې ستونزې ګاللې وې.
تیر کال زما تر ۸ تلو نو د کابل لارې د بندښت له امله پرې ناوخته شو او بیا چې کله راستنېدلو د حج نه بیا هم لارې بندې وې چې د هغې له امله هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي وو. شپه یې هم په لاره کړې وه. که چېرته موږ په ننګرهار کې هوایي میدان درلودلی نو موږ به د داسې ستونزو سره مخامخ نه وای.
د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار اوسیدونکي وایي نږدې ۶۰ کاله دوی په دې پلمه له هوایي ډګر بې برخې و چې په یاد میدان کې بهرني ځواکونه میشتو. په خبرې اوس څلور کاله کېږي چې هغوی ترې تللي، لا هم ورنه ملکي الوتنې نه کېږي. د کونړ اوسیدونکی محمد آصف:
په ختیځو څلور ولایتونو چې ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان پکې شامل دي، د دې ولایتونو خلک د هوایي ډګر د نشتون له امله چې په دې زون کې نشته ډېر ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي.
د دوی په وینا د افغانستان په هر زون او حتی په کوچنیو ولایتونو کې هم فعال هوایی ډګرونه شته او اوسیدونکو ته یې بهرنیو هیوادونو ته د سفرونو اسانتیاوې چمتو شوي دي، خو د ختیځو سیمو اوسیدونکي له دغو اسانتیاوو محروم دي. د جلال آباد اوسیدونکی امین الحق:
زمونږ حاجي صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي، کابله پورې ځي یا هلته پرواز موجود نه شي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بلې ورځې ته مجبوره دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپلو اړوندو ولسوالیو ته. چې په اوسني شرایطو کې دا ډېر یو ستونزمن کار دی. د نورو زونونو په شان یا د ولایتونو په شان چې بامیان یو ولایت دی، په هغه کې هوایي ډګر شته، په مزار کې هم شته، په هرات کې هم شته، خوست کې.
د یادونې ده چې په ۲۰۱۹ کال کې د وخت حکومت لخوا په ګمبیري کې د ملکي هوایي ډګر جوړولو چارې د احاطې له دیوالونو پیل شوې چې ۱۳۵۰ متره اوږدوالی درلود. د وخت چارواکو ویلي وو د یاد دیوال لپاره څکه متیا میلیون افغانۍ ځانګړي شوي او کارونه ۲۵ سلنه ترسره شوي. دا ژمنه هم کړې وه چې د دغه نړیوال هوایي ډګر ټولې چارې به په ۳ کالو کې بشپړې او ملکي الوتنو ته به چمتو شي. د خلکو د ادعاو پر بنسټ په حکومت کې د شته فساد او نورو ستونزو په وجه یې په ۳ کالو کې یوازې دیوالونه هم پوره نه شول او د جمهوریت تر سقوط پورې کار نیمګړی پاتې شو. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې څخه د ختیځوالو د دغو شکایتونو او غوښتنې ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. څه موده وړاندې همدې ادارې ویلي وو چې افغانستان کې ۲۰ هوایي ډګرونه فعال دي چې د کابل، هرات، مزار شریف، خوست او کندهار په نړیوالو معیارونو برابر دي او ترې کورنۍ او نړیوالې الوتنې ترسره کیږي. که څه هم چې د جلال آباد هوایي ډګر په فعالو میدانونو کې حساب شوه، خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم، څنګه شئ؟ جوړ به خیر به دار جوړ راغې ست مشری. زه خپل د ډیر وخت بیکار وم، په بیکاری سولاړم کوټ تورې نو کار کوي ډیر وخت برته رالم. بیا یو کال بیکار وم، بیا په موسی کې ځم شامل کی درې میاشتې بعد مې نومره وختي موسی نو ولاړو کار در روان وو. نو په لاره کې بس موټر ټیر پنچر سو، نو بس موټر مو واغوشتي. درې ملګري مو شهیدان سولله، بس یو زه خدای پاک بچاو کړلم، ما دا یو لاس لږ خوږ سو. نو دا مې د دا بیکاري پرې چې کارونه په ډېر څه نه پیدا کیږي. بیا چې موږ ته پیدا شول هغه دا واقعه راته پیښه شول.
سلام، شعیب ما د افغانستان نه. فعلا خو داسې خاص مصروفیت نه لرو، خو موږ ته یخن د بیکاری سره یو. په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار دپاره ټول په کار شي. انجینران یو، بیکار یو، فعلي وخت یو، منتظر د کار یو. الله دې پکې خیر واچوي.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. سلام آباد زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیا کار دی باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي، هغه په کور کې که په هر څوک ولې انسان دی. اصلا که دی نه چې الحمدلله مشغول دی په کار لګیا خپل دوکان دی د کپړو، لیکن نظر باید په دغه ورته وکتل شي انسان دی. هر څوک سړی یا خپل کار کوي او ټک دی که ورځ دوی بېکار یې کار خوښه شی دی در کار راشی نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،